برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دا پلاوی وایي له پوره چمتووالي سره سبا دوشنبه دوه ته روانېږي. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو لوړ پوړی غړی زکی رحمان لکوی یې نیولی دی. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه اورو. سالم احمد صالح په سټوډیو کې دی او دا خبرونه اوروي.
د دولت مذاکره کوونکی هیئت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي. ایران درې کسان اعدام کړي. د دولت مذاکره کوونکی هیئت بنن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث وکړي. په پام کې ده د دولت مذاکره کوونکی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره قطر ته روان سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکی به را روانه سېشنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بار بیا مذاکره پیل کړي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریکه سوي وه، خو مشرانو جرګې تصویب نه کړه. د لویې څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیره اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو، د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. لوی څارنوالۍ تایید کړی و چې دغه سناتوران د $40,000 د اخیستو پر وخت نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلول طالبان پرون په جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وزارت په دې لړ کې د اوو نورو وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل سوي، ځینې وسلې او مهمات یې تخریب سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو وسلوال وژل سوی او نور مشکوک کسان نیول سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرانا خبری اژانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام سوي دي. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بل دې چې د کورنۍ غړو ته خبر ورکول سي یا ورسره وکتل سي اعدام سوي دي. دغه درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول سي او په 1998 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر سوی وو. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه 45 ملکي وګړي د افراطي یاغیانو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالي هیواد پولې ته نږدې پر دو کلیو یرغل ور وړ. بلخوا رویټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول ویلي چې په دې بریدونو کې 70 تنه وژل سوي دي. سره له دې چې تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ویل کېږي چې لال قاعده او اسلامي دولت ډلې سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي چې وخت نا وخت یې خونړۍ حملې کړي دي. او په فرانسې کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هممهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرځ بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرون شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو پرتله 2 ساعته مخکې، یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 15 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا 6 میلیونه وګړي ژوند کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر سره د خدای پیمانۍ غونډه لري او بیا دوه ترونیږي.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. خبرونه کې د چارو لوی وکتونکو سره دا موضوعات څېړو. د افغانستان دولت وایي د کورونا وایرس بدلون موندنې بڼې مخنیوي ته باید خلک جدي پاملرنه وکړي. کونړ کې له اته کاله ځنډ وروسته د مرمرو د یو کان د استخراج خنډونه په لرې کېدو دي.
د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه یې په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي.
دا به هم واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو مهم غړی یې نیولی. د خپرونې تر پایه نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی یا شکست سکوت خپرونې ته ځانګړی شوی. مقابله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی نن د خپلو کارونو پایله له ولسمشر سره شریک کړي. ولسمشر مانی وای مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکرات او اړوند مهم بحثونه هم ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالي او سیاسي مشارکت د سولې د دې پړاو خبرو مهم بحثونه دي. همکار مو له کابل را سره د ټلیفون په کرخه دی دغه مسائل تعقیب کړي. مهرباني وکړئ دغه د خبرو وروستي جزئیات سړي د پلاوی ولسمشر سره نن ګوري ارګ تر رسیدلې او کڅنګ
تما د چینن د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د لیدنه داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته به د پلاوی په قطر کې د طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. ولسمشر یې معنی وایي په دې کتنه کې به مذاکره کوونکو پلاوی د راتلونکي پړاو مذاکراتو خلکو سره د کتنو او نورو هاو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پایته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
قطر کې د سولې لومړی پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو د تګلارې او هغو لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوو یو بل ته سپارلې له خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلان وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي. د زیاته کړه
موږ چې له ګوندونو بنسټونو واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې دا ټولې سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوحې خواته روان شو.
د افغانستان دولت د دې پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللې او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره وي هوکړه ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو وزیري ازادي راډیو ته د موجود حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو بشرط وویل په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. سرچینه زیاتوي دوی به هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې مهال مخ ته رانږدې کېدلې چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان کې تر یو کال کې دوی هیڅ خاص کار نه دی وړل شوی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او د امریکا د ګواښونو له منځه وړل دي او د دې لپاره لږ عسکرو ته اړتیا نشته.
ډیر مننه. کابل کې زموږ خبريال وو چې ویلې د افغان دولت د سولې مذاکره کوونکو پلاوی نن له ولسمشر سره ګوري ورسره خپل سلام مشورې شریکوي او بیا سبا دوشنبه دوه ته روانيږي. ویل کیږي چې د دغه خبرو مهم ټکی به اوربند او سیاسي مشارکت او د راتلونکو نظام سرنګوالي وي. دا چې دغه مسایل څومره جدي دي دا به د طالبانو لخوا څومره مهم وبلل شي په دې اړه د تحلیل لپاره دا شیبه د ولسي جرګې غړی او د چارو کارپون نعمت الله کریاب را سره استډیو ته ملګری شوی. کریا صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. دغه مسایل چې دیږي د افغان دولت لخوا تر ډیره یو اړخیز دي، طالبان په دې اړه ښکاره دریز نه لري، فکر کوي څومره به نتیجه ورکړي دغه بحثونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دوی ترمنځ د اوربند مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي، یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي، او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړې چې اوربند نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه د چې نیټه ټاکل شوې وه، او سبب بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو، یا د زید انتخاب په برخه کې، یا به ځینې نور داسې بهانې رامنځته شي چې پلاوی بلانړ شي. اوس چې دواړو لورو چمتووالی ښودلی دی، او د سیمې هیوادونو تر څنګ په امریکا کې په همدې درشل کې سیاسي بدلون هم راتلونکی دی، موږ باورمن یو چې دغه پیچلي مسایل تر ټولو مهمې د نظام مشارکت او یا ډول دی، دا یو څه پیچلتیا لري. نور خو که د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی ورزي یا د طالبانو هیئتي، نو اجنډا یې ممداده چې افغانستان کې سول راشي.
دا یو پرمختګ دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ستر پرمختګ دا دی چې بل اخر خبري ونه زندې او په خپل نیټه تر سره کیږي، تر اوسه اټکل هم دا دی. اما په ظاهره د ریزونه سره لري دی، حکومت تل وایي چې اوربند ورته لمړیتوب لري او په راتلونکو سیاسي نظام باندې خبري او د تاریخوالو کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیه داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پات بندیانو په خوشی کېدو ټینګار لري چې شاوخوا وزره طالبان دي، او دغه راز دوی د راتلونکو نظام څرنګوالی مهم بولي چې وایي اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربند مطرح شي. دغه مخالف دریځونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکیچه نه کړي؟
زه فکر کوم ډیر مسایل به هغه چې د باندې ویل کیږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرمنه په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبي توافق کړی. کله چې دغومره لوړ شرایط ښودل کېږي، اول دلته د اوربان مسله راځي، اول ته د نظام د څرنګوالي موضوع راځي، د بندیانو د تبادلې شرایط راځي، او دلته حکومت یو بل شرط وړاندې کوي. بالاخره د دغو دریځونو د یووالي دپاره یوه مناسبه او درېمګړې لاره هم لټول کېدای شي، هغه چې افغانستان ته په سوله راځي. زه باورمن یم چې ځینې مسایل چې د باندې نه ویل کېږي، هغه به د پردې تر شا یو نسبي توافق ته به رسیدلی، او بیا به وروسته د افغانستان خلکو ته وایي. خو که بیا هم موږ لپاره مهمه دا ده چې کینو سره او د یو بل په خبره پوه شو، هغه څه غواړي او حکومت څه غواړي. بیا بل اخره دا ولس چې د همدې جګړو نه دومره ستړی شو، دومره ناراضه شو، دوی هم دغه نظر د څرګندولو تر څنګ بل اخره یو عملی اقدام ته هم لاس اچولی شي، او هر غاړه چې په واقعیت کې د افغانستان د دغه کشالې د وګدېدو لپاره پلمې او بهانې لټولي، بیا دغه په وړاندې ودرېږي، کدا لورې او کاغه لورې. خو لا هم منګه هیله من یو، او دغه هیله مندي به په راتلونکو څو ورځو کې نور هم معلومه شي چې کم لورې په واقعیت کې د قدرت طلبۍ لور ته روان دي، او کم لورې د افغانستان په دغه ولس باندې ضروري او دردېږي او د سولې لپاره واقعي هڅې کوي.
او کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې مهال پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتېری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوحې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړې کړي او د امریکا لپاره ځانګړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خاغلی خلیلزاد هم دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل اوسنیو دریځونو تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث را مخته کړي؟
مهمه خبره ممدا د چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخ او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغوی کولی شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواوو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کړي چې د سولې دغه فضا مطمئنه شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي، تر هغه پورې چې د اوربان دپاره نښې نښانې څرګندې نه شي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي دي، ځکه د جګړې او د تاوتریخوالي تر څنګ د سولې مذاکرات بیا هغه باور له منځه وړي. نو د همدغه سیمې د هیوادونو فشارونه او خپله زه باورمن په دې یم چې افغانان چې هلته ورغلي دي د دواړو لورو هوښیار خلک دي، نور د جګړې نه بستړي، البته د امتیازګیرۍ دپاره، البته په سیاسي واک کې د ګډون دپاره یا د مشارکت دپاره به هلې ځلې او هڅې به کېږي، خو بالاخره زه متيقن یم چې دا ناستی او د قطر منځګړتوب یا هلته د هغوی قربتوب یوه نتیجه دا ورولي.
ډېره مننه. کور مودان د ولسي جرګې غړی او د چارو کارپو نعمت الله کریابو چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د راتلونکو خبرو په څرنګوالي او دغه خبرو په اغیز او ګټو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان مالی وزارت د عوایدو د زیاتوالي په موخه د عوایدو د عالي شورا د جوړېدو خبره کوي. د مالی وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوښت ازادي راډیو ته وویل یا د شورا به د عوایدو راټولولو د روڼتیا په برخه کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي وویل د ژمنو له مخې تر 2023 میلادي کال پورې له افغانستان سره نړیوالې مرستې دوام لري، خو تر هغې وروسته باید عادي او پراختیایي بودیجه دواړه د افغانستان له عوایدو تامین شي. د افغانستان د مالی وزارت وای له همدې کبله د عوایدو عالي شورا جوړه سوي څو د دولتي عوایدو د زیاتوالي موخه پالیسي پلانونه طرحې او پروګرامونه تصویب او دغه شان د مالی بودیجوي او عوایدو سکتور د وزارتونو ترمنځ د مالی پروګرامونو ستراتیژیو او پالیسیو په عملي کېدو کې روڼتیا او همغږي رامنځته سي. د ننګرهار ودات ولسوالۍ کې د 8.2 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله ساپای وایي چې دغه شنې خونې د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د دودولو، د کوکنارو د کرکیلې او تولید د مخنیوي په پار جوړې سوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا د پروژو له لارې په دې ولایت کې د 450 نورو شنو خونو د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. ساپای درشان وای د دغو شنو خونو په ګټې اخیستنې سره به د سبو د حاصلاتو په ساتنه او د دغه ولایت خلکو ته یې په مناسب قیمه د وړاندې کولو په برخه کې مرسته وکړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ لس پله، یوه اروپایي یورو 93 افغانۍ 50 پله، یو سټرلینګ پوند 103 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدل شي. اوس هم ورځو د سیمې یوې ګرمې موضوع ته. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی مشر زکی الرحمن لکوي نیولې دی. لکوي د هند له خوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل یاد کړی دی. په دې اړه تر یوې لنډې وقفې وروسته راپور اوریدلی شي.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړې او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کېږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول، د یو شمېر امریکایانو په ګډون 146 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشي شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس ترلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کېږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګېږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی وو.
اوس هم د روغتیا اړوند یو مطلب. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا ویروس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال یاد وزارت د کرونا ویروس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راستول شوي راپور.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جدي تدابیرو د خبر ورکولو ترڅنګ وایي چې د دې وایروس د دوهم ډول تشخیص لپاره تجهیزات نه لري. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندې معصومې جعفري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس دوهم ډول ګاونډیو هیوادونو ته رارسېدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا ویروس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسېدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې ویروس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا ویروس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت له کرونا ویروس سره د مبارزې برخه کې په بهرنیو مرستو ولاړ دی، خو د هیواد دننه ځینې نیوکې مطرح شوي چې دا مرستې په ښه توګه نه کارول کېږي. د افغان دولت رسمي راپورونو هم دا مسله تر یو ځایه منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې دمه دوه وزیران او روغتیایي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید-19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټوخیږئ، او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنۍ ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښ شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو کچیر تاسو د کورونا وایروس او زموږ د نورو راپورونو په اړه نظر لرئ زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهي خپل غږیز پیغام را ته پریږدي. د دغه ماشین شمیره ده 0000 او بل شمیره ده چې تاسو کولی شئ د پښتو پیغامونو لپاره همدې شمیرې ته زنګ را ووهئ 0000 تاسو خپل پیغامونه پریږدئ. په راتلونکو خپرونو کې به موږ او زموږ نور همکاران تاسو ته خپاره کړي. اوس هم ورځو کونړ ته. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینۍ فابریکه له 8 کلو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلین وایي پر فابریکه سلګونه زره امریکایي ډالر لګولی دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیګو راویستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه بنده او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د کونړ د چپان سیند کیڼ اړخ ته په مروري ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یوه کارخانه 8 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې اوس یې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجي میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې، هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان، ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې 200 ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راویستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار باندې دو او پرې د 8 کالو تیرېدو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي، خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300 زره افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې دلته.
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه د ماخام ترو بجو دوام لري. د ماخام لونه د سهار ترو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس هم ورسېدو د خبرونه دویمې نیمایي ته په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونو ته چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د دولت مذاکره کوونکو هیئت نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو به را روانه سیشن به تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بیا د سولې مذاکرې پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سیو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. د بلخ چارواکو تیره اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې د دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته لېږدول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلوال پرون په جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې 11 وسلوال طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې وژل سوي. ځینې وسلې او مهمات تخریب سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری اژانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب له کبله اعدام سوي دي. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه 45 ملکي وګړي د افراطي وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالي هیواد پولې ته څیرمه پر دوو کلیو یرغل وکړ. په فرانسه کې د کورونا وایرس د نوې بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرځبندیز موده زیاته کړه.
له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم 19 پروګرام نور بسته یا شکست سکوت چې زموږ همکاره ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بس دی اوري.
نور بس دی شکست سکوت.
یو ځل بیا خبرونه ته شرغ لاس د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس د پروګرام لرو چې زم لالي بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په یو سړی سالار سکتور لکه تجارت او سوداګری کې شزه څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمنه مرضیه حفیظی ده. مرضیه حفیظی د لورا برانډ مشره ده. له دې سره به دغه شرکت د فعالیت او په دې برخه کې خبرې کوو. مرضیه جانې، تاسو له موږ سره پر لیکه یاست، خپرونې ته شراغلاست. مرضیه جانې، تاسو کلمړی د لورا برانډ په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، او تاسو په افغانستان کې په کومو ښارونو کې فعالیت کوئ؟
تقریبا له دوه نیمو کلونو راهیسې د جامو د ډیزاین او تولید په برخه کې فعالیتونه مو دوام لري، او سره له دې چې موږ د جامو په برخه کې کار وکړ یو بل نوښت مو څه وغوښتل. د جامو تر څنګ د دسکاونټونو او د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي تیګو په برخه کې مو هم فعالیتونه شروع کړي دي، نو مشخصا په همدغو مواردو کې د اوس لپاره کار کوو.
دغه تاسو چې یادونه وکړه چې د جامو ترڅنګ تاسو نور لوازمات هم خرڅوي، په دغه کې تاسو د تیجو خبره وکړه، دا په ځانګړي توګه د زیورونو په دغه لوازماتو کې کارول کیږي که داسې چې د کور د ننه چې کوم شیان د آرایش و د اوډلو لپاره کاریږي په هغه برخه کې هم تاسو فعالیت کوئ؟
نه خیر، نه خیر، فقط در افغانستان نمده تیگونه موک مثلا در لاکتونو خوچورا ولو که دستان زده او دیتا ورسن نوشن، او ترطور مهم داره چون لکس تقدیره چون موکو گفتل پا کارونو که باید ولرو په ځینو جامو کې هم له همدغه تیګونه استفاده کوو. نو زموږ کار اصلا په همدغه برخو کې د ډیزاین او د جوړولو ده.
مرزی جانی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هر کوڅه کې خیاطان سته او خلک هلته خپل کالي په خپله طراحي کوي، په بازارونو کې هم هر ځای د افغاني کالو دوکانونه زیات شوي دي او هر ډول کالي ګنډي، دا هر څه ستاسې کار له څه ډول ننګونو سره مخامخ کوي؟
تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا خیاطیان یا هم دوکانونه په دې مواردو کې ډېر زیات دي. ولې یو سهولت چې دغه اوسنیو برانډونو جوړ کړی دا دی چې مثلا ډېری کسان بوختیاوې زیاتې دي او نشي کولی مثلا بازارونو ته لاړ شي د یو جامې مواد آماده کړي او بیا خیاط ته یوسي. نو مونږ فقط هم د انټرنیټ له لارې او هم د ټلیفون له لارې دوی فقط خپل فرمایش را لیږي او مونږ یې په پتل دی چې مشتری په نورو موضوعګانو کې مثلا د په زحمت چې مونږ په اسانۍ سره هغوی ته دا سهولتونه ایجاده وو چې هر څه باید ورته آماده سي. نو حتی ځینې کسان چې هغوی نشي کولی زمونږ پلورنځي ته راشي، مونږ په آنلاین شکل یا هم مواقع د دلیوري برخه چې ده از مونږ هغوی کورونو ته رسوو.
آیا داسې موارد مو لیدلی دي چې خلک د نارینه و لبراند څخه زیات شیان اخلي او د ښځو شیان نه اخلي او د هغوی تولیدات زیات نه پیری؟
برعکس، اوس مهال دغه نوي برانډونه چې جوړ شوي دي هغه هم د خیاطۍ په برخه کې یا هم د جامو په برخه کې د ډېری برانډونو مسؤولان مېرمنې دي او ډېر څه بازارونه هم دوی لري. یو بل سهولت چې چاسوی ده زمونږ ډېری افغانان چې د افغانستان بهر دي هغوی لپاره هغه پاڼې چې موږ لرو دغه له لارې موږ هغوی سره په اړیکه کې یو او هغوی کولی شي له همدغو لارو نه موږ سره له موږ نه یعنې جامې یا هم دې ته ورته نورو کارونه چې موږ ترسره کولو موږ نه لاسته راوړو. نو فکر کوم هم نارینه خپل ځان ته بازارونه لري او هم موږ خپله فقط کوشش مو دغه کړی ده چې موږ په خپلو کارونو کې باید تغییرات او د کار په کیفیت کې کوشش باید وکړو نو مخامخا بازارونه ورته جوړېدلی شي.
بله، دا چې ښځې شای له ښځینه ترهانو او سوداګرانو سره آرام احساس کوي، نو هغوی ته شای ډیر ورځي او ورته ورسره کار غواړي چې وي کې شان ورڅخه واخلي ته هغوی تولیدات وپیری. خو په بازار کې ونډه موندل چې موږ په عامه احتلا ورته مارکیټ شیر ویلای سو، له نارینه سوداګرانو څخه مارکیټ شیر نیول څومره ستونزمن کار دی ستاسو په اړه؟ آیا تاسو ډیر مارکیټینګ ته اړتیا لرئ چې باید وی کړی؟
او بس مارکیټینګ ته واقعا ډېر جدي اړتیا ده او ډېرې بازارونو لاسته راوړل ډېر زیات سخت کار ده. فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره یې هم وکولی شو. یو خو د له بهر څخه افغانستان ته د جامو واردېدل دا کولی شي په کارونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې ولري او دغه تر څنګ دا مردانه مارکیټ خپلول دا هم خپلې ستونزې له خپل ځان سره لري. ولی د خوشحالۍ ځای زیاده ده چې د میرمنو له کارونو نه واقعا هم د خلکو لخوا ډېر زیات حمایت کېږي. نو حداقل د حمایت لپاره هم د اوس لپاره کېدلی شي خلک له مونږ سره دا همکاري او مرسته کوي چې همیشه وخت د نارینه و په پرتله میرمنو کارځایونو ته ترجیح ورکړي او هلته راشي. او بل دا چې میرمنې دوی خپله دې ته خوشحاله دي چې مثلا داسې یو ځای ته لاړ شي چې دغه ځای مسؤلیت د ښځو په لاس کې وي او ښځینه ورته کار وکړي.
مرزیه جانی، تاسو د دغه برانډ د لارې چې تاسو پیل کړی دی، ښځو ته مو څومره د کار زمینه برابره کړې ده په افغانستان کې؟ که په ځانګړې توګه ووایم په ولایتونو کې، آیا داسې ښځې شته چې ستاسو سره کار کوي؟
او بالکل، زموږ تبلیغاتي برخه مکمل د میرمنو لخوا مخته ځي. تقریبا 21 میرمنې دلته از مو فروشگاه کار کوي.
مثلا ش او آیا خلق چې تاسو څخه په بهرنیو هیوادونو کې ځینې سودا کوي شان در څخه اخلي، هغوی پوښتنه کوي چې دا تولیدات څه ډول جوړ شوي دي، دغه پروسې پوښتنه در څخه کوي، ځکه چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې خلق چې لاسي کارونه اخلي بیا غواړي چې دغه پروسې په اړه هم پوسی چې آیا دغه اتیکالی ښه جوړ شوي دي، یعنی د اصولا دوی داسې فکر کوي چې لاسي کارونه باید داسې جوړ شوي وي چې هغوی خلکو ته هم په هغه ځای کې مرسته وسي چې دوی د هغوی د لاس توکي وپیري. نو آیا ستاسو څخه د دغې پروسې پوښتنه کیږي که څنګه؟
او بالکل ډېری وختونه مثلا بېلابېلو موارد دي په دې اړوند چې لاسي کارونه د بېلابېلو ولایتونو او مېرمنو دي، مثلا بلوڅي دي، د غزني مېرمنې دي چې هغوی خپل ځانګړی سبک لري، همدغه رقم یو شمېر نور جامې چې هغوی هم یعنی متفاوت کارونه ای چې دي، خامخا هغوی پوښتنه په دې مواردو کې کوي چې د لاس کار ده او که نور اضافه مثلا فرمایشونه ولري، ډېری پوښتنه کوي چې په څومره وخت کې جوړېږي، د لیدلو لپاره د کیفیت لپاره دا هغه موارد دي چې همیشه وخت خلک غواړي په اړه یې معلومات باید ولري.
او د تر ټولو زیات مینوال د کوم ډول طرحیو دي؟ آیا خلک غواړي چې داسې جامې تاسو څخه وپیری چې د افغانستان دودیز جامې دي که داسې چې تاسو په خپله طرحی کړی وي؟ مرزی جان تاسو ژغ کاته سوز موږ سره. بله تاسو موږ ژغ اوري تاسو ژغ کاته کاته کیږي اوریدونکو، یوې کوچنی وقفې ته به ولاړ شو، بیرته به بیا د مرزی جان سره د وصل کېدو هڅه وکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بله مرزیه جان، تاسو ته زموږ غږ درځي. تاسو اوریدونکو ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستی پروګرام روان دی، او مرزیه حفیظی چې د لورا برانډ مشره ده زموږ سره میرمانه ده، له دې سره موږ یو شیبه مخکې خبرې کولې. مرزیه جان، تاسو له موږ سره یاست؟
بله بله.
تاسو موږ ته خپل د دې پوښتنې ځواب وایئ د مخکې د دې چې موږ اړیکه سره پریسي چې ستاسو څخه تر ټولو زیات کوم ډول کالي خلک اخلي؟ آیا داسې کالي اخلي چې تاسو په خپله طرحی کړی وي که د افغانستان دودیز جامې؟
تقریبا اتیا سلنه طرحی زمون خپل وي چې خلک ورته علاقه مندي لري اخلي. دغه ترڅنګ نور کسان چې مثلا د بهر نه موږ نه جامې غواړي، ډیری وخت کوچیاني کالي غواړي، یا مثلا داسې جامې هم هغوی غواړي چې اروپایي او امریکایي سبک ولري، ولې په هغه کې د افغانستان بعضي توکي باید پکې استفاده شي، مثلا لاسي کار ورباندې شوی وي، یا هم مثلا موږ او تاسو پاولي ورته وایي له دې شیانو نه پکې کار اخیستل شوی وي. ډیری په همدغو مواردو کې خو تر ټولو ډېر زیات د کوچیاني کالي ډېر په بازارونه لري.
او اوس تاسو ته چې معلومه ده کرونا ویروس هم خپور شوی او په نړۍ کې ګڼ بندیزونه لګیدل دي، په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ستاسو تجارت له څه ډول ننګونو سره مخامخ کړی دی؟
موږ کله چې کرونا په افغانستان کې راغله او بالاخره قرنطینونه شروع شول، په هغه وخت کې موږ د ماسکونو د تولید په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړ، یعنی زموږ کارونه بند نه شول، خو خامخا منفي تاثیرات یې درلودل، ځکه دومره چې په عادي ورځو کې موږ په اسانۍ سره کار کوو په هغه وخت موږ نه شوای کولی، ولې په ټوله کې بیا هم هماغه د ماسکونو برخه وه چې موږ خپل کاربار ونه تنډو او ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ نه شولو. نو داسې کوم خاص ستونزه په هغه وخت کې نه وه، ځکه زموږ کار لکه نورو برانډونو یا هم لکه نور شرکتونو غوندې بند شوی نه و.
ډیر زیات مننه مرزیه جانی. اوریدونکو تاسو نور بستی یا شکست سکوت پروگرام اوری، په دې پروگرام کې تاسو د مرزیه حفیظی خبرې واوریدې چې د لورا برانډ مشره ده، او دې مشته د خپل برانډ په اړه معلومات راکړل، د خپل شرکت او هغو شوو سره چې په افغانستان کې د دې د شرکت له لارې ورته د کار زمینه برابره سوې ده، د هغه په اړه خبرې وکړې. او همداراز یې وویل چې دوی له یو ډول ننګونو سره د بازار موندنې په برخه کې په بازار کې د ونډې موندلو په برخه کې له ځینو ننګونو سره مخامخ دي، اما دوی وویل چې یو څه ګټه دوی ته په دې خاطر ده چې خلک د ښځو برانډونو ته زیات ورځي او د دوی څخه زیات توکي پیري. اوس هم زموږ بله میلمنه د شکست سکوت پروګرام رومینا عثماني ده چې د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیس ده. رومینا جان له موږ سره پر لیکه ده، خبرونې ته ښه راغلاست رومینا جانې.
تشکر، سلامت باشین. از سلام خسته نباشید خدمت شما و تمام بینندگان رادیوی شما عرض میکنم.
ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي، او د شکست سکوت لاري تاسو په دې پروګرام کې ګډون کړی دی. رومینا جانې، تاسو د لویدیت زون د شوتو د سوداګرۍ خونی رئیس یاست، د دغه خونی لاري تاسو په زون کې شوتو ته څه ډول د کار زمينه برابر سوي ده؟ آیا تاسو د کار د زمينه چې شوتو ته برابرېږي د هغوی کارونه څاري، او دې ته څه ډول تاسو ګوري، څنګه یې ارزوي؟
تشکر، خدا کنه که درست متوجه شده باشم سوال گرفته باشم. فعالیت ها کارکت های زمان در ولایت هرات، در البته قبل از قرنطین و در جریان کرونا، باز هم وضعیت خوبی داشت و کلن کاروبارهای زنان زیادی هستند که در ولایت هرات در زیون قرب فعالیت های اقتصادی روی آوردند و میخواهند که اونا هم نقشی داشته باشند در کسب عاید حلال و در رشد اقتصاد خانواده و جامعه. و در جریان قرنطین، سه ماهی که قرنطین بود، خانم ها زیاد متضرر شدند و از جریان قرنطین تولیداتی که داشتن، محصولاتی که داشتن، محصولاتی بود که مواد غذایی بود، متاسفانه تاریخ از اینا گذشت و این که بازار نداشت، اینا و فروش نرسید و جایدادهایی داشتم که کرایه گرفته بودم و تا اندازه به صورت عموم متضرر شدم. اما بعد از قرنطین وضعیت رو به بهبود است، توجه دولت، توجه نهادها، توجه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تمرکز بر این هست که چگونه ضرری که خانم ها در جریان کرونا گرفتن چگونه بتانند جبران شوه انشالله.
مننه رومینا جانی. په دې اړه چې په افغانستان کې آنلاین سودا کول څومره اسانه دي، او دا ډول اسانتیا که رامنځته سي، د ښځو پر تجارت څه ډول مثبت اغیز کولای سي؟
بله بله، در این اواخر خوشبختانه امکانات اینترنت، امکانات سهولت هایی که بخشیده شده در قسمت فعالیت های و فروشات آنلاین خانم ها افزایش یافته. اکثریت خانم ها تمرکز بر این دارند که تولیدات و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی آنلاین تبلیغات نموده و مشتری جلب و جذب کنه و محصولات خود به فروش برسانه. و باز هم البته سهولت خیلی خوبه هست، و یک مشکلی که هست، مشکل اینترنت در افغانستان هست که متاسفانه همه و همه اینترنت به دسترس ندارن و یک کم غیبت هست. و در غیر از این، کسانی که اینترنت به دسترس دارن، خانم های زیادی هم هستن که محصولات و تولیدات از اینو از طریق بازارهای صفحات اجتماعی از طریق آنلاین به فروش میرسه. و همچنان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هم در نظر دارد، برنامه هایی دارند که زنانی که از عضویت اتاق گرفتن تولیدات و محصولات استاندارد و معیاری دارند، اونا رو به یک همگیر به یک صفحه، به یک وبسایت همه و همه محصولات از اینو به نمایش گذاشته باشه که تمام جهانیان محصولات تولیدات زنان افغان دیده و از سایر کشورها هم آردر بدن و قرارداد ببندن و خریداری های صورت بگیره، که یک سهولت خیلی خوبه هست که برای خانم ها بخشیده شده. و در جریان قرنطین هم اکثریت خانم هایی که به اینترنت دسترسی داشتن و معلومات داشتن و مهارت ایجاد صفحات اجتماعی داشتن، از این مهارت استفاده کردن، از این فرصت استفاده کردن و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی به طور آنلاین بازاریابی نموده و مشتری جلب و جذب کردن.
خوب رومینا جانی، ستاس په زون کې په مشخصه توګه کراته وایست چې شزی څه ډول تجارتونه کوي، آیا دوی د سوداګرۍ په برخه کې په اسانۍ سره داخلي دای سي؟
در زیر قرد در ولایت هرات زنان در فعالیت های مختلف و متفاوتی دسترسی دارن، کاروبار میکنن و حمایت ریاست تجارت و صنعت ولایت هرات با خانم ها بوده، همکاری بوده، همکاری نهادهایی که مربوط هست آنقدر که انتظار می رفت از سایر ادارات، از سایر ادارات دولتی بیشتر همکاری کمتر شده. مثلا خانم ها در ولایت هرات کاروبارهایی که دارن در انواع اقسام و فعالیت های تجارتی آنها تنها در گذشته ها در سالهای گذشته تنها و تنها صنایع دستی بود، اما حالا خانم ها خیلی فعالیت های متنوعی دارن، شرکت های ساختمانی دارن، شرکت های لوجستیکی دارن، شرکت های تکنولوژی آی تی دارن، خدمات متفاوتی حالا دارن، تجارت های متفاوتی دارن و میخوان که قراردادهای بیشتری از طرف ادارات دولتی کسب کنم، در تدارکات ملی اشتراک کنم به اینا. تا انوز هم انتظار میره که فعالیت همکاری دولت سایر نهادهای دولتی در تدارکات ملی سهم خانوما در نظر گرفته بشه که تا حالا زیاد در نظر گرفته نشده. حال کاروبار خانوما در ولایت هرات با تمام تلاش و علاقمندی خانوما پیش میره و همکاری ریاست تجارت و صنعت در قسمت هماهنگی در برگزاری نمایشگاه ها، البته از طریق خود وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه ها هست با خانم ها و انشالله در آینده هم این همکاری ها افزایش پیدا کنه.
مننه. در تاسی پا اخیره که در نمایشگاه و خبره وکړه، در نندارتونونو خبره مو وکړه، چه دول نندارتونونو پا زنگره توگه پا هرات ولایت که جوریجی؟
در ولایت هرات در قسمت نمایشگاه ها هر چند ماه یک بار نمایشگاه از طرف وزارت صنعت و تجارت با همکاری اتاق تجارت زنان، با از طرف بعضی از اتحادیه ها، نهادها، شرکت ها، اتاق ها، اتاق های صنعت و معادن، اتاق تجارت سرمایه گذاری، اتاق تجارت صنایع زنان، پیشاوران نمایشگاه های برگزار میشه. اما چالش و مشکلی که در ولایت هرات وجود داره این هست که جایگاه دائمی برای نمایشگاه وجود نداره، یک مکان مشخصی برای نمایشگاه ما نداریم. تا هنوز این مشکل به وزارت و با دولت هم در جریان قرار دادیم که نیاز هست که یک نمایشگاه دائمی در ولایت هرات وجود داشته باشه تا از دون غرب خانم ها، مردان، تمام تاجرها، سرمایه گذارا، تولید کنندگان داخلی از این نمایشگاه دائمی استفاده کنند و هر ماه نمایشگاه ما داشته باشن در ولایت هرات. و نمایشگاه هایی که فعلا برگزار میشه در ولایت هرات نتیجه خیلی خوبی میده، قراردادهای خوبی به دست میارن، بازار خوبی برای محصولات و تولیدات پیدا میشه. و ولی با مشکل و چالشی که مواجه هستیم این هست که هر چند وقت یک دفعه نمایشگاه ها ما در تالارهای عروسی برگزار میکنیم، تالارهای محافل و مجالس و عروسی برای نمایشگاه ساخته نشده. کلن همون مدلی که تالار ساخته شده با تمام گیم و مشخصات او برای محافل و مجالس است، نه برای نمایشگاه. ولی خب باز هم غرفه اونجا موقتی غرفه نصب میشه و برای 3 روز 4 روز کمتر بیشتر نمایشگاه برگزار میشه و بازدید کننده های زیادی میاید. ولی بزرگترین چالش تجارت پیشه ها این هست که یک مکان مشخصی برای نمایشگاه دائمی داشته باشیم. و همچنان چالش دیگه ای که خانم ها مواجه هستند در زون غرب در ولایت هرات خصوصا نداشتن مارکتی هست مشخص برای زنان، که در ولایت هرات مارکت دیجیتال کبرا وجود داره هست، اما تقاضای نیازمندی های تمام زنان تجارت پیشه و یکی تولید کنندگان و کار آفرینان و متشبیسین برآورده کرده نمیتونه. تنها یک مارکت هست، جایی خیلی کم، مکان کمی خودتر هست، اما نیاز هست که در ولایت هرات چندین مارکت برای خانم ها وجود داشته باشه تا محصولات و تولیدات زنان به صورت درست و معیاری بازاریابی بشه، استانداردسازی بشه، با قراردادهای خوبی به دست بیارن و بتونن در آینده انشالله در صادرات محصولات و تولیدات داخلی نفوذ داشته باشن که صادر کنن به سایر کشورها.
مننه. آیا دغه پروسه چې یو څوک غواړي باید سوداګر سی یا تجارت وکړي، هغوی شدی څنګه کولای سي چې خپل سوداګری راوباسي؟ دا آیا دا یو پروسه لري؟ که پروسه لري لطفا تاسو که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې یوه ښځه که غواړي سوداګره سي، آیا دوی باید له دولت څخه جواز ولري؟
بله بله، دقیقا. کسانی که هستن، البته بیشتر ما تمرکز ما سر تجارت های خانم ها هست، اکثریت خانم ها تجارت های کوچکی دارن، اینا از کم شروع میکنن، مثلا از محصولات تولیدی که اگر داشته باشن، از کم محصولات تولیدی، از اینا اگر انواع و اقسام تولیدات داخلی هست، پروسس مواد غذایی هست، پروسس زعفران هست، بسته بندی و صادرات از او از کم شروع میکنم. به مرور زمان وقتی که اینا کاروبار از اینا ابتدا بدن، اینا باید ثبت و رجستر بشن با تمام دانایی و علم از این داشته باشن که چگونه باید یک پلان تجاری برای خوب سازن و کدام راه ها و کدام گام ها رو بردارن تا اینکه به طور رسمی کاروبار تجاری خود را ثبت و رجستر کنن، اگر بخواین که در آینده هم صادرات و واردات داشته باشن، یا اینکه به طور اندو اینا تولیدات داشته باشن، باید جواز از شرکت جواز تجاری بگیرن. و کسانی هستن که از پیشوران یا از چاروالی اینا جواز میگیرن، جواز چاروالی تو تولیدات و محصولات و کاروبار کمی کوچکتر در نظر وجود داره که اونا نیاز شاید نباشه که جواز تجاری بگیرن، جواز شرکتی بگیرن. اون خانم ها از شاروالی جواز میگیرن و سرتیفیکیت از پیشاوران هم میتونن بگیرن و همچنان جواز شرکت تجاری میگیرن که او هم یک طی مراحل داره، یک سلسله مراتبی هست که باید سپری بشه تا اینکه به طور رسمی و قانونی وقتی که جواز شرکت رو گرفتن بتونن در تمام رقابت ها اشتراک کنن، بتونن که ایزوار از آن خود کنن، بتونن که در صادرات و واردات شرکت کنن و تمامی مالیات و تکس که بر اونها وضع میشه همگی به طور روبار سالیانه پرداخت کنن. و این رسمی و قانونی باید که ثبت و رجستر بشه کاروبار و تجارت خانم ها و تمامی که در افغانستان به صورت اون.
مننه رومینا جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې شزي د بازار موندنې په برخه کې له ستونزې سره مخامخ دي. د ولایتونو ترمنځ د شوزو د سوداګرۍ لپاره ستاسي او نورې د سوداګرۍ خونې چې د نور زونونو دي، څه کوي چې شزي باید په مختلفو ولایتونو کې بازار ومومي د خپلو تولیداتو لپاره؟
بله، وقتی که خانم ها معمولا خب صحبت ما تمرکز ما بیشتر سر کاروبار و متشبثین خانم ها هستند. البته من صحبت که میکنم بیشتر تمرکز من سر تولیدات و محصولات داخلی خانم ها هست. وقتی که خانم ها ارزیابی میکنم دقیقا یکی که به چی چیزی مهارت دارن که اونا باید کاروبار رو داشته باشن، محصولات و تولیدات داشته باشن، و دیگه اینکه چی چیزی دقیقا بازار نیاز داره و نیاز بازار هست، نیاز مارکت هست، نیاز مردم هست که چی چیزی باید تولید بشه. بعد از ارزیابی خانوما تولیدی که میکنن باید تنها و تنها تمرکز در یک منطقه، در یک قریه، در یک مکان نداشته باشند، بلکه تمرکز بر این هست که این جنسی که تولید میشه، محصولی که تولید میشه باید با استاندارد باشه، معیاری باشه، از کیفیت خوبی برخوردار باشه تا اینکه بتونه در افسر نقاط شهر به فروش برسه، بعد از اون به ولسوالی ها، به ولایات در سطح افغانستان، و بعد از اون هم اینا بتونن صادرات داشته باشن. و این هم خانم ها وقتی که میخوان و علاقمند هستن که جواز شرکت بگیرن، محصولات خیلی خوب و با کیفیت داشته باشن و محصولات و تولیدات از اینا هم مارک زن افغان، وقتی مارک زن افغان به طور رسمی استاندارد از طرف وزارت تجارت و صنعت، از طرف اتاق تجارت و صنایع زنان به رسمیت شناخته شده و هر چند وقت یک دفعه تمامی تجارت خانم ها ارزیابی میشه و کسانی که محصولات خیلی خوب و با کیفیت و معیاری استاندارد دارن درخواست میدن که این مارک زن افغان اینا از آن خود کنن. وقتی که مارک زن افغان مسئول از اونا گرفت، او مسئول به این معنی که با کیفیت است، استاندارد است، معیاری هست و میتونه در خارج در بازارها، در نمایشگاه ها اشتراک کنه، در از طریق اکثریت سفارتخانه های افغانستان در خارج مارک به رسمیت شناخته شده و میتونه که از این طریق در رقابت های بیرونی هم و در نمایشگاه های بیرونی هم مسئول از اینا و تولید از اینا به نمایش گذاشته بشه و فروش برسه. و این تمرکزی هست و این تلاشی هست که خانم ها و خصوصا اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بر این دارن که مسئولات خانم ها در بازارهای جهانی هم را پیدا کنه، مسئولات و تولیدات از اینا مشتری های خارجی و بیرون ملی هم داشته باشه. و این تا حالا نتیجه خیلی خوبی داده و اکثریت خانم ها مسئولات از اینا به بازارهای بیرون به فروش رسیده و همچنان سفارش گرفتم و تولیداتی داشتم.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه رومینا عثماني و چې د لویدیت زون د شوزو د سوداګرۍ خونې رئیس ده. د لمر سره نن په شکست سکوت پروګرام کې ګډون وکړ او زموږ د خبرونې موضوع دا و چې یو په یو ساړی سالاره سکتور لکه تجارت او سوداګرۍ کې شوزې څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمانه مرضیه حفیظی و چې د لورا برانډ مشره ده، او دوهمه میلمانه مورومینا عثمانی و. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړې ویب پاڼې پرانیستې. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونو او تحلیلونو هم خبريږي. د دې پانی لالارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شدینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای شي. ازادي ویب @rferl.org. همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دیش میرا ثبت کړی 00420221 24115. زموږ لشه دینه اوریدونکو مو ځانګړي هیله د چيله مشتره تماس ونیسي او راته ووایس چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو. د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.